مادي هم دغه ممنوعیت راوړی دی کنه په جزا کې لکه تفصیل مخ کې ورکای چې مخ کې به ته هر پولیس یعنی عدلی یا امنی ارگانونو یا زنانه به یا تهمت باندې عاجل به لګل ته به عدلی دغه معاینه تر سره شي معاینه وګوري ولو که هغه دغه عمل منجم کړی نو لږه نتیجه منفی راوځي نو دوی پهغه باندې جزا تطبیق کوله په دې باندې دغه مزدونې بیچاره ته روحي صدمه رسېدله رواني تکلیف ورته چې خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوهي چې ما دغه عمل نه دی کړی ولې دا چې زما نتیجه منفي راغلی البته اسباب او علت د زایلدو د زنانه او د مشکلات دا خو په نورو طرقو باندې هم کېدای شي نو دا ښځه بیچاره په خپل وجدان کې به ویل چې زما خو د عمل نه دی کړی ولې هلته ته به عدلي به ویل چې دا منفي نتیجه ده نو په دې به چې کله حکم وسو دی به په محابسو کې زجر روحي سره ډېر خلک پر رواني تکلیف باندې روانه مبتلا سي و د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو خراب سو په جامعه کې نو قانون گذار چې خپل د خطا او تکل متوجه سو نو دا قانون وضع کې چې ترغو پر خپل خزه حاضر نشي د معنی ته او یا جرم واقع سوی فرزنوی چې ترغو محکمه ته ثبوت وي نو دلته محکمه کوي چې د خپل د اثبات د دلایل له خاطر اذن د محکمه ضرور دی چې باید دلار دی نو په دغه اساس باندې ووز قلت سوی دی ولی بیا هم جرم مخفی پاتې نشي او د دې اخفا په صورت کې دا جرم تکسیب نشي په جامعه کې نو د دې مخنوي لپاره دغه طرق لازم دی چې یو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا دا فرزند جرم یا واقع سو یا مونږ څنګه د مدارکو ته ورسېږو نو یا د محکمې اذن په دې کې پکار دی او یا د خپلې ښځې رضایت په دې کې پکار چې دوی طبي عدلي ته معرفي سي او د طبي عدلي نتیجه بیا راووځي نو دا قانونګذار هغه ډېر د ښځو حق و ناقلې ګل طبي عدلي ته په دې باندې جلوګري وسوله او فرضاً که څوک په دې عمل باندې اغوښته سي هغه به خپله جزا ویني او هېڅکله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم تاسې دوی ته مهلت ورکئ او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په طریقه نه په یو طریقه رانیسي لکه اوس مونږ کوای سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو څوک چې مزنون سي اوله کې باید با میټریک سي چې کل ور بل ورته کېږي نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی دا شغل دی نو په هغه اساس باندې دا جرم هم کاش پیدا کړي او بل ورته بیا ثابتېږي چې ته خو مخکې مې راغلی وې دغسې په دې ګناه باندې یا نر یا ښځه نو اوس ما بل وارې خوشې سره دا ورې دا د تیګي سیستم مخکې به میټیک په دې باندې سوی و دا هغه تدابیر دي احتیاطي چې قانونګزار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګیري وسي خپل قانون وضع کړی دی
سیرت صاحب د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معاینات په اړه څه دی څه هدف لري دا تحقیق
دې هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ و آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانه او که نه رعایت کیږي هدف دې تحقیق دا و لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړل مخکې به هر عدلي یا نظام امنیتي ارګانونو مت یو څوک په دې ګمان ونیول ته بیا دې ته به لګل سره بیا پاتې قانون ورته دا قانون کې خو د هدف دې دې سو چې باید یو څوک چې هغه کیږي په دې ګمان نیول کیږي نو په دې کې د دې ښځې خپل رضایت او یا د صلاح محکمې حکم پکې شر دی ترغو پر دی حق و ناق نجلوگیری وسی هدف دی دی استیلنی دی دی کود جزا دی تنفیز نوروز تا کمیسون دا تحقیق بلا روا شو وسی آیا دا رعایت کی کنه که دی هدف دا غشای و دی دی تحقیق
احمانه نکو خزو دی عدلی و طبی معایناتو پایل با طولن تصوی
نو دا غشی قانون ما مخیول سی دا قانون کی خودل سو البته دویم فقره دی شپکس و شپک دیسته مادی پا اساس کلا مو خوب یو شریعت لرو چی مسلمان طولن آل تا حدود و قصاص دی او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شی و چې کله حدود او قصاص دغه کې هغه شریعت تصور ولې مونږ تعزیرا بعد د داسې جرایم څخه مخنیوي وکړو البته قانون د جزا چون اول نافذ د جامعې او د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و بلاخره په تجارب سره دلته چې کوم محاکم سره تجارب حاصل شول سرندولانو سره دا تجارب حاصل شول او له نورو نړۍ نه بلاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی دا قانون د دې له خاطره وضع سو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحقه به ونیو هغه به چې ولېږله ولا ای عمل زنا را انجام پایله به دغه ان شاء الله ډیر کورونی به د دې ستونز سره لاس پګریوانه ی او ډیر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کیږي هغه به د دې ځان او ګمان سره ان شاء الله مسون پاتې کیږي په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري خورې وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې څه ظلم کیږي ستا هغه احساسات داخلي په دې باندې پرېږدي چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما ناقه تومت وسو نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامع ته به یو تسکین پیدا شي پاس د رضایت یا خپل شخص او د صلاح د محکمې نه که دا عمل کیږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دی ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي
مننه کوم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې دغه قوانین باید رعایت شي 3 شپږم ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملی بڼه خپل ولري کم فرضاً موږ داسې د شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه ووایه چې زه بدون د رضایت د مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه ته بیا دلته ولیږلم او داسې سند چې موږ پیدا کړو دا به موږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه کود جزا دغه 3 شپږ څلوېښتمه ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي هر څوک په خپل سر دی باید موږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله موږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنې کوو چې داس دا موضوع یا د امنیتي ارګانو له طرفه نه یا د عدلي قانون له طرفه نه یا د قضایي ارګانو نه د هر ارګان نه چې دا موضوع نه موږ خپل وړاندیز خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی خلک هر څوک په خپل سر دي دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسري نه جلوګیري وسي او قانون رعایت شي قانون د ټولو له خاطره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنه کې قانونیت رعایت او عدالت تامینوي
ډېره زیاته مننه درنستان تاسو نه هم نه کوم کور ودان تاسو د عبدالواحد سیرات د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د څېړنې او ارزونې د سیمه ییز دفتر مسول خبرې واورېدې نو هیله مندم چې تر دې نه موږ ملتیا کړې وي تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرې کوم تاسو په لاس پر ملامو ملشه
روختیا نړیوال سازمان څوایی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني رستورانت د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو
په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیق نه ټایه نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه بنو نو موږ په لرغوني زمانه کې
او خلک رستورانت ته د تللو په حق لته وایي
ولا چې زما غوډه پیزا خنه راځي بیا می دازم زما د پاره بس یې مرزان یا میان دا نور شینه دا غراته را غواړي دا د وټل دوډه خوخی
نن په همدی حق له خبرې کوم په پیل کې د رستورانت لرغون توپ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوم او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده ل آزادی رادیو سره اوسئ قدر منو اوریدونکو ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري لومړنۍ انسانانو بعد خوراک څرنګوالي او دا چې چیرې خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدو سره چې ګټور خوړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته په دربار کې خولي میلمستونونه جوړېدل، کورنی او بهرنی میلمانه به یې وربلل، او ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغېدل. د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسې کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستوران کلمه چې د فرانسوي ده، په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځای ته وایي چې پخوا به زړې ودانۍ وې، د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله، بیا به کله کله د دې ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړ. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سو، په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. دری کې هم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نومونو باندې دغه یادېږي. په نړۍ کې د رستوران تاریخچه دقیق نه معلومیږي، خو د سیمرس ویلې چې رستورانونه به نه ونو موږ په لرغوني زمانه کې په 1318 میلادي کلونه کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډول ویشل کېږي، چې یو عام خوړنځایونه رستورانونه او یو خاص رستورانونه. کله به پوهان علیبان د علم دپاره یا به څوک سوداګریز چارو دپاره یا دپاره بتلل، د یو ځای بل ځای سفرونه کول، دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا وړیا و یا به هم په هغه کې د میلمنو د راټولېدو ځای و، چې هغه کې به د خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوم هم شاهي و، چې هغه رسمي و، ډیپلوماټیکو، هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي و، نظامي و، اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته به شکل تلل، دغه دپاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټوله دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوي دي، لومړی په فرانسه کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت پرانستی چې 1908 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت پرانستی سو رسمي، او په 1904 کې هم په نیویارک کې یو رسمي رستورانت پرانستی سو. خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې ده، د امیر شېر علي خان له وروسته دغه ستر امیر امان الله خان پرې دغه وختو کې بیا دغه ابتدایي شکل رستورانونه جوړ کړی و.
د ښاغلي دوست په خبره رستورانتونه په نړۍ کې دوه ډول دي، یو د عامو خلکو لپاره، بل هم هغه رستورانتونه دي چې هلته یوازې رسمي کسان ورتلای شي. اکثره خلک په دې باور دي چې کچيري یو ډول خواړه په یو ځای کې وخوړل شي، کڅومره هم ښه خواړه وي، خوند یې کمیږي. نو ځکه رستورانت تتل په ځای او خړو کې بدلون راوستل د خړو مزه زیاتوي. په کابل کې د یو رستورانت مشر د رستورانت د ارزښت په حق له وایي،
دغه ډوډۍ دغه شان خوړه چې دلته پخې کې دا یو سړی کوي چې دلته وخه وخه خپل پکور کې پخه کې، ول ذهن آرامه داس یو ساحه غواړي چې دلته د منګو تاسو د ذهن آرامه وي. مینوال کته چې راسي د نږدې نه وګوري، مرزان ژوند دي، څوک سره راځي د په مخ کې لالیږي پخې کې، زرکان ژوند دي، مايان لپاره بیل هاوس ده، او د مالونو لپاره بیل ځای ده، سې لیو پسونه چې راځي د غال تعالی لیږي. نو هر څه دلته تازه دي، مشکل نه ځن د بل هیواد نه نه وره دوی چې هغه یخچالي وي، نو هغه